په افغانستان کې 4 بجې شوې د خبرونې د موزن ریاستوري هر کلای کوم او چې د افغانستان جمهوریت ریاست هله مندې چې امریکا او چین د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان او افغانستان د ګډو عملیاتو په ترڅ کې خپل ژمنې عملي کړې. د هله مندې ناوی ولسوالۍ د اوسیدونکو له غوښتنو مخبرو د لوګر د ازرې ولسوالۍ د اوسیدونکو له شکایتونو به هم خبر شي چې وایي اقتصادي او امنیتي محاصره باید افغان چارواکي ډېر ژر ماته کړي. کوم خلې دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم اجمل عام ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسی جرګې پر حکومت او مخالفو سیاسي ائتلافونو ټینګار کړی چې د هیواد او د خلکو ګټو ته په پام دی عمل وکړي. ماکیا د فساد په وړاندې د څارنې ګډه کمیټه وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې ستونزې او پرمختګونه یې ارزولي او وړاندیز کوي چې په دې اداره کې نورو جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. او پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو کسانو بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د یوې کورنۍ 4 غړي وژلي. د افغانستان ولسی جرګې پر حکومت او مخالفو سیاسي ائتلافونو ټینګار وکړ چې د هیواد او د خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره د نظر اختلاف د خبرو اترو لارې هوار کړي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په دې اړه د جرګې د غړو له څرګندونو وروسته وویل خغل ابراهیمی وایي د حکومت د رهبرۍ په کچه د فاصلو رامنځته کېدو او د پرله پسې ائتلافونو جوړېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړي. زموږ مخاطب د دولت او ائتلافونو مشران دي چې افغانستان ته ژور پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې د دولت د پالیسیو په وړاندې بیلابیل ائتلافونه رامنځته شول. خو د افغانستان ولسی جرګې په کابل کې د جرمني په سفارت کې د ویزې د څنګه په تړل کېدو شوره اندېښنه څرګنده کړې. د دې جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړي نادر خان کټوازین له ازادې رئیس سره په خبرو کې د جرمني هیواد دا کار د تعجب وړ بالو د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتنه وکړه چې دا مسله د ژر له آلمان حکومت سره شریک کړي.
زموږ دغه هیله ده د جرمني له هیواد او په ځانګړي ډول د افغانستان له خارجه چارو له وزارت څخه دغه موضوع د حل لارې راوباسي تر څو دغه د افغانانو ستونزې د خپل هیواد کې امر پوشي.
په دې وروستیو کې په کابل کې د جرمني سفارت په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې له دې وروسته افغانان کولای شي چې د دې هیواد ویزې د کابل پر ځای اسلام آباد، دوشنبه، نوی ډیلی او استانبول کې ترلاسه کړي. مکیا د فساد په وړاندې د څارنې ګډه کمیټه چې په تیرو 9 میاشتو کې د افغانستان په لویه څارنوالۍ کې ستونزې او پرمختګونه ارزولي وړاندیز کوي چې په دغه اداره کې اساسي او جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د فساد په وړاندې د څارنې د ګډې کمیټې رئیس مارک پایمان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې ادارې په ټول تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه باید رامنځته شي. دا کمیټه د شبیر سوال لمخې وایي چې لوی څارنوال د اصلاحاتو هڅې کوي خو په دې اداره کې د نورو ستونزو ترڅنګ فساد د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی. د افغانستان لوی څارنوالي تر یو بریده ستونزې مني خو د اغېزمنو پلانونو د عملي کولو خبره هم کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دوی هڅې روانې دي څو په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه هوارې شي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا دغه ستونزه وروسته لاغه پیدا شوه چې په دې وروستیو کې د کندوز په کندهاري کلي کې د جګړو له امله کابل ته د تاجکستان وارداتي برېښنا څو پایې ونړېدي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وسلوالو کسانو د بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د کورنۍ 4 غړي او د هغوی موټر چلوونکي وشلې دي. د ځایي پولیسو چارواکو ویلي پیخه د مستونګ په خرګوټي کې شوې چې له کوټې 15 کیلومتره لرې جنوب خواته پروت دی. د مستونګ د پولیسو مشر غزن فرایلی رویټرز خبري اژانس ته ویلي پر دې کورنۍ د دوی د عقیدې له کبله برید شوی، تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. سپینه مړۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې میاشتې په پیل کې په جرمني کې د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ یوه دویمه لیدنه هم کړې چې تر دې مخکې یې په اړه څه نه وویل شوي. دواړو مشرانو خپلو کې لومړنۍ دواړه خیزي رسمي لیدنه د جولای په 1 نیټه وکړه چې 2 ساعته یې دوام وکړ. سپینه مړۍ وایي تر دې 2 ساعته وروسته د نړۍ د مشرانو لپاره د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لخوا د جوړې شوې ماښامنۍ په پای کې ټرمپ او پوتین بیا خپلو کې لنډې خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ د چارواکو په وینا دا داسې خبرې اترې نه دي چې رسمي لیدکاته وبلل شي. د فرانسې د وسلوالو ځواکونو مشر د ولسمشر ایمانویل ماکرون سره د بودیجې د کمولو پر سر د اختلاف له کبله استعفا کړې. جنرال پیر دی ویلرس د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي، نوموړی نور د یو داسې پوځ د قمندې د لرلو احساس نه کوي چې د ده په وینا د فرانسې او د فرانسویانو د خوندیتوب تضمینولو لپاره ضروري دی. د 9 کلن ماکرون او 6 کلن دی ویلرس ترمنځ کړکېچ تېره اونۍ وروسته له هغې راپورته شو چې د فرانسې د پوځ د مشر یوې پارلماني کمیټې ته وویل دا به اجازه ور نه کړي چې وسلوال ځواکونه د حکومت د هغه پلان قربانی شي چې غواړي 980 میلیونه ډالر بودیجه ترې کم کړي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په یمن کې په هوایي بمبارۍ کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا برید د 3 شنبې په ورځ د تایز ولایت په موزا سیمه کې د ولسي خلکو پر یوې ډلې شوی. په اعلامیې کې راغلي چې د دې بمبارۍ ډېر قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. ځایي اوسیدونکو ویلي دا بمبارۍ د سعودي عربستان په مشرۍ د هغه پوځي ائتلاف الوتکو کړي چې په یمن کې د شیعه ملیشو خلاف جګړه کوي. په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکو حوثي اخیانو او د سعودي ائتلاف ترمنځ 2 کلنه جګړه کې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي دي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست هلمند چې امریکا او چین د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په څارنه کې خپلې ژمنې عملي کړې.
تبال با یکی از اینا، یعنی با ایالات متحده، با چین، با پاکستان تعهدات کتبی ما نداریم.
په دې اړه مو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی.
پاکستان نه غواړي چې هغه څه چې د پردې تر شا یې کول هغې ته ادامه ورکول شي.
د هلمند ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د سیمې امنیت ټینګ کړي.
جناب والی صاحب، ناوې ولسوالۍ راته وساته، ناوې ولسوالۍ راته جوړه کړه، موږ تاسو اطمینان درکو چې هلمند د ټولو ولسوالۍ تشکیل به د همدې ناوې ولسوالۍ څخه پوره کېږي.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د سیمې اقتصادي او امنیتي محاصره د ژر ماته کړي.
سې د خدای په لیاز، د قران په لیاز، د ازرې د خلکو غم خوړې، د ازرې ډېر غیرتي ولسته، کوزه لارې بند د ورور بره لارې بند د ایران حکومت سره لار سم د غدوه لارې دي.
پنلې ول موضوعات کې اوري چې سپینه مڼې وای ولسمشر ډونالد ترامپ د جی شل په سر مشي ځکه د روسي له ولسمشر ولادمیر پوتین سره یو بل کتنه هم تر سره کړې ده. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو 2019 پروګرامونه هم د خبرونې په ورسې برخه کې ده خبرو. د خبرونې پاتې برخه به هم زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوریت ریاست عمل لري چې امریکا او چین په هغو ژمنو جدي عمل وکړي چې له مخې د افغانستان او پاکستان د تروریزم په وړاندې د ګډو عملیاتو څارنه کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د امریکا او چین تر څارنې لاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په اړه هیڅ کتبي ژمنې نه دي شوي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې دغه څارنه به په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ګټوره او مثبته نتیجه ورکړي. جزئیات یې له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپورټ کې.
که څه هم د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د امریکا او چین تر نظارت لاندې د تروریزم پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په اړه کتبي ژمنې نه دي سوي، خو هیله څرګندوي چې امریکا او چین به دغه ژمنې عملي کړي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان نجیب الله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف خنی یوازې په دې مسله له چینایي، پاکستانی او امریکایي چارواکو سره شفاهي خبرې کړې.
تر اوسه له دوی درې وړو، یعنی امریکا، چین او پاکستان سره کتبي ژمنې نه لرو. یوازې خبرې شوي او موږ هیله منیو چې په راتلونکي کې له متحده ایالاتو او چین سره په دې اړه زیاتې خبرې او ژمنې ولرو، خو تر اوسه هیڅ هم نشته.
دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې له افغانستان او پاکستان څخه د امریکایي سناترانو د لیدنې په ترڅ کې د تروریزم پر وړاندې په ګډو عملیاتو توافق شوی و. د دغه توافق په اساس امریکا به له ګډو عملیاتو څارنه کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویان په دې وروستیو کې ویلي دي چې پاکستان له یاد توافق څخه په شا شوی. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د مشرانو جرګې د 3 شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په خیبر ایجنسی کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان د پوځ عملیات د اما ذهنیتونو د خرابولو هڅه بللې وه. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون هم دا شان ټینګار کوي افغان حکومت باید له امریکا وغواړي چې د تروریزم پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو پوځي عملیاتو څار جدي ونیسي. د دغه کمیسون غړي حاجي سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
زه دا خبره کوم چې یوازې پاکستان نه، زمونږ همسایګان چې نورم په دې کې مداخله د تروریزم په باره کې د هغو همکاري کوي په هغو هېوادونو باندې فشار راولي. زما په فکر تروریزم د منځه تللی شي، نو په دې کې چې امریکا او ملل متحد صادق اوسي زما په فکر دا مشکل به حل شي.
ښاغلی مشوانه زیاتوي دغه څار به په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې ګټور او مثبته نتیجه ورکړي. حاجي سخي مشواني همدارنګه ټینګار وکړ، نه یوازې تروریزم د افغانستان لپاره ګواښ دی بلکې د سیمې لپاره هم یو ستر ګواښ ګڼل کیږي، نو لازمه ده چې امریکا له دغه بهیر څخه جدي نظارت وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست هیله مند چې امریکا او چین د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په څارنه کې خپلې ژمنې عملي کړي او پاکستان هم دې کار ته اړ کړي. مخکې مې په دې اړه د سیاسي چارو له کارپوه خالد سادات سره د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه وکړه چې پر ګډو عملیاتو څارنه د افغانستان لپاره لومړی څومره مهمه ده او آیا پاکستان به دې شته غاړه کېږدي. ښاغلي سادات په ځواب کې وویل،
زه فکر کوم چې د افغانستان او د پاکستان په وروستي هوکړلي کې یا د وروستي خبرو اترو پر اساس د امریکا د سنا مجلس جان مکین د رهبری پر اساس یو هیات راغلی او دوی سره کمی هوکړه ترسره دي. افغان حکومت غواړي چې د پاکستان سره باید د یو داسې میکانیزم مخکې لاړ شي تر څو امریکا پکې د نظارت رول ولوبوي. اوس چې پاکستان شاته کېږي، زه فکر کوم لومړی خبره همدا ده چې پاکستان نه غواړي چې هغه څه چې د پردي تر شا کول هغې ته ادامه ورکول شي، هغې ته ادامه نه شي ورکولی. یعنی د امریکا نظارت، د امریکا دغه څارنه په دې عملیاتو کې دا به هغه څه وي چې افغان حکومت یو څه د امریکا څخه غواړي چې ګوري دغه موږ چې هغه څه ویلي او هغه څه غواړي بل اخر پاکستان د هغې پر وړاندې اقدام نه کوي. نو پاکستان مخکې له مخکې نه چې د امریکا نظارت په دې ځای کې موجود و چې د دواړو لوریو په عملیاتو کې، زما باور ده چې پاکستان د داسې یو نظارت څخه ویر لري او نه غواړي چې د امریکا پر وړاندې باندې دغه سیاست چې دوی په دې تیرو 14 کالو کې پر مخ بیولی دی افغان حکومت سره، نو زه فکر کوم چې لومړی د نظارت څخه د پاکستان ویره ډېره مهمه ده.
ساده صاحب، پاکستان د امریکا په مرستو هم متکی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت په پاکستان باندې شاوخوا 300 میلیون ډالر کلنۍ مرسته بنده کړې ده او هغه هم تر هغو پورې چې دفاع وزارت باید تصدیق کړي چې پاکستان د سخت دریځو په وړاندې له زړه همکاري کړې او اقدامات کړي دي. هلته موضوع د پیسو هم ده. فکر نه کوي چې پاکستان په یو شکل باندې مجبور دی چې باید د افغانستان د حکومت غوښتنې ته غاړه کېږدي؟
نه یوازې د پاکستان په اړه باندې، د امریکا د سنا مجلس وروستۍ پرېکړه چې پاکستان باندې خپلې ګټې مشروطې ترسیب کړلې، زه فکر کوم دلته نور حرکتونه شته دي، نور داسې جریانونه شته چې بل اخره پاکستان باید تر فشار لاندې ونیول شي. پاکستان مجبوریږي تر څو په خپل سیاسي تغییر راولي. تاسو ګوري په تېره میاشت کې د پاکستان د ملي امنیت شورا هغه بل اخره فیصله وکړه، فیصله داسې وه چې موږ باید افغان حکومت سره په صادقانه توګه باندې مخ پر وړاندې لاړ شو. یعنی د امریکا د لوري فشار په سیمه کې د افغان حکومت د فعال ډیپلوماسۍ د لوبولو پر اساس زه باور لرم چې پاکستان تر یو نسبي فشار لاندې راغلی دی. دغه فشار ته باید ادامه ورکول شي، نه یوازې امریکا بلکې په دې کې نور نقاط هم ډېر مهم دي. زما باور دی چې دغه فشارونه کولی شي پاکستان بل اخره د هغې تګلارې څخه چې افغانستان کې لوبوي د هغې خلاص په کار شي او هغه چې افغان حکومت وایي د افغانستان خلکو غواړي مجبور دی چې بل اخره غاړه ورته کېږدي.
د سیاسي چارو کارپوه خالد ساداتو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند ولایت ګڼ شمېر دولتي او ملکي مسؤلین ناوې ولسوالۍ ته ولاړل او د سلګونو خلکو په یوه غونډه کې د ښې حکومتولۍ د پیل ژمنه وکړه. ناوه له تېرو نهو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه چې درې ورځې مخکې مرکز بېرته افغان امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې ونیو. هلته د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې اداري ودانۍ له منځه وړل شوې او د ولسوالۍ غځېدلې لار هم د ماینونو له امله کنډو کپر شوې ده. دا چې د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکي له حکومته څه مهمې غوښتنې لري، د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی هم ناوې ولسوالۍ ته تللی وو او په دې غونډه کې ګډون کړی و. په اړه به د راپور په ګډه واورو.
د ناوې ولسوالۍ د مرکز تر بېرته نیول کېدو وروسته په درېیمه ورځ د هلمند لوړ پوړي چارواکي د ولسوالۍ ته ولاړل او د سلګونو اوسېدونکو سره په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د ښې حکومتداري چارې پیل کړي. د ناوی اوسېدونکو د حکومت څخه د امنیت او ثبات غوښتنه وکړه. د دې ولسوالۍ د ټولنې شورا غړو حاجي اتیکولا او حاجي سید رسول ول خلک د حکومت سره مرستې ته حاضر دي، خو اول باید امنیت ټینګ شي.
دوستان پیدا کی، انډیوالان پیدا کی، قریبان پیدا کی، د زمور سړک شداش در بدر سوی سبا بیا خدای نه خصه چې بیا په سړکان کې مینونه یو دی زمور نور د خوش په وسه نه دی. جناب والی صاحب،
ناوی ولسوالی راته وساته ناوی ولسوالی راته جوړه که موږ تاسو اطمینان درکو چې د هلمند د ټولو ولسوالیو تشکیل به د همدې ناوی ولسوالۍ څخه پوره کېږي.
دوی د هغه کورنیو په راستنولو کې هم د حکومت څخه د مرستې غوښتنه وکړه چې په تیرو نهو میاشتو کې په لشکرګاه او نورو امن سیمو کې اوسېدلې. د ولایتي شورا ځین وکیلانو هغه نظامي مسؤلینو ته د ترفیع او نقدي مکافات غوښتنه وکړه چې د ناوې په بیرته نیولو کې زحمت ایستلی و. د ولایتي شورا وکیل عطاالله افغان وویل د ناوې یو شمېر سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. هغه د ټولو سیمو د نیول کېدو غوښتنه وکړه.
په ناوې ولسوالۍ کې چې د کومو خلکو کورونه دلته وران شوي دي جناب والي صاحب، یوولس میاشتې انتظار دلته وړی دی تیر کړی دی، د هغوی سره که ستاسو په توان کې یو کومک او همکاري د هغوی سره دا کومک او همکاري وکړي. موږ الحمدلله د ناوې ولسوالۍ خلک د هلمند په ساته خبره درته کوم چې کچیر سروې وشي د ناوې ولسوالۍ ډیری کسان به په دې نظام کې ولاړ وي.
د ناوې ولسوالۍ د مرکز نه تر ګرمسیر پورې د دې ولسوالۍ یو شمېر مهمې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند والي حیات الله حیات خلکو ته په خبرو کې ول د ناوې د بیرته نیولو سره به په نورو مهمو ولسوالیو کې هم عملیات وکړي. هغه خلکو ته وویل په نږدې ورځو کې به د ملکي ادارې د بیا فعالولو چارې پیل کړي.
دښمن چې کله دا ولسوالي ونیوله تاسې وینئ هغو خرابي دلته راوړه. هغه ولسوالي چې په افغانستان کې د سولې د ولسوالۍ کور و، په سولې باندې یادېدله، د سولې په کور، هغو د دې ولسوالۍ د مرکز نه د مایلونو فابریکه جوړه کړله. تاسو د دې شاهدان یې.
نو د لشکرګاه په جنوب کې د هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري. دغه ولسوالي د تیرو نهو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه او د هغه ځایه د لشکرګاه ښار پر جنوبي کمربند چې د عینک په سیمه کې موقعیت لري بریدونه کول. دولتي مسؤلین په خپل دغه لومړي سفر کې د طالبانو لخوا د ناوې د بازار عمومي چوک چې وسلوالو د فدایي په نوم بللی و د ملي اتلانو په نوم ونوموي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند د ناوې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو غوښتنې مو واورېدې. ناوې هغه ولسوالۍ ده چې مرکز یې درې ورځې مخکې بېرته افغان امنیتي ځواکونو ونیو. خو د یوې بلې ولسوالۍ د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکي بیا له حکومت غواړي چې د سیمې د اقتصادي او امنیتي محاصرې د ماتولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو دا او ځینې نورې غوښتنې په هغه غونډه کې مطرح کړې چې په ازره کې جوړه شوې وه او پکې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر او د امنیتي سکتور یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. د ازادي راډیو بل سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکو د افغانستان د امنیتي ارګانونو له چارواکو وغوښتل چې د یادې ولسوالۍ د امنیتي او اقتصادي محاصرې د ماتولو په برخه کې د اقدام وکړي. دوی په هغه ناسته کې چې په ازره کې د ملي دفاع له سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت له مرستیالانو سره درلوده، ویل ازرې ته ټولې لارې تړل دي او ولس یې په امنیتي او اقتصادي لحاظ له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. د پلاوي سره د کتنې په موخه جوړه شوې غونډه کې د ازرې تن اوسېدونکي رحمان الله احمد سیول
ملي دفاع وزیر نه ټول ارګانونه هم دا غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، د حضرت خلکو غم وخوري، د حضرت ډېر غیرتي ولس ده. کوزه لاره بنده ده، وروره بره لاره بنده ده، ایران حکومت چې لاړو همدغه دوه لارې دي. مزیل راځي وروره دا خوړانده دي، په کورو لګېږي، ښځې هم شهیدانې شوې، ماشومان هم شهیدان شو، سپینګیر هم تیکه تیکه شو، په تیګو وویستل شو. مونږ تل د حکومت ملاتړ کړی ده، ورسره ولاړ یو، اوګه په اوګه حکومت مونږ سره هېڅ دغره مرسته نه ده کړې.
که څه هم وخت نا وخت ازرې ته د کابل له لارې پوځي اکمالاتي قطارونه ورځي، خو عموما چارواکي یا د ولسوالۍ ته پوځي چورلکو یا هلیکوپترو کې سفرونه کوي. د ازرې او بل تنظیموال هلته د اقتصادي ستونزو یادونه کړه. وی ویل
څه اکمالات را کړی ده؟ ما سره ماشین ده، یو جاغور زه بل جاغور راسره ستا بند راسره نهشته، لولږې سټ له بلې خوارې مو تللي، له غریبې مو تللي، نه معاش ته نه روپۍ شته. چې کسابي وشي کسان په خدای کوي په غوښه څوک اخیستی شي، نه معاش ته، نه اشه ته، نه ښه ته، نه بد.
د ازرې ولسوال حمیدالله حمید له چارواکو وغوښتل چې لږ تر لږه د یادې ولسوالۍ ته یوه لاره په دایمي ډول خلاصه کړي.
ټول افغانستان کې سرحدي ولسوالیو کې سرحدي پولیس وجود لري، باید موږ سرحدي پولیس ولرو. دویمه غوښتنه یې موږ دا ده چې ازره ژمی د واورو له وجې نه محاصره وي او اوړی د مخالفینو له وجې نه محاصره وي. زموږ هیله له مرکزي حکومت نه ده چې یو له څلورو لارو نه یوه لار راته خلاصه کړي. او درېیمه غوښتنه یې موږ چې شفاخانې ده چې موږ ته یو مجهز کلینیک جوړ شي، پریشانونه کې اوسې نور موږ مشکل نه لرو.
د ازره پرانسته کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر تورن جنرال طارق شاه بهرامي د یاد خلکو او امنیتی منصبینو حڅي او حالت د نظام د ټینګولو لپاره قرباني وستایلي. د خلکو ستونزې ومنلې او خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به چارواکو سره شریکوي او هغه مسلې چې د پوری اړه لري په اړه به اقدام کوي.
تاسو ته ډاډ ورکوم چې عین شکل چې ما کندوز کې سفر درلود، عین شکل چې ما په چراغام توربورې ته سفر درلود، او یو ډیر لنډ ورک او عسکری گزارش جلالتماب جمهور رئیس ته او جلالتماب اجرائیه رئیس ته او سرقومندانی د اعلی د قائم سلی ته گزارش ورکه، عین ترتیب اتاسو دا مشکلات او اتاسو دا وړاندیزونه زه ان شاء الله مشرانو ته رسوم او کوم کار چې ما پورې مربوطی هغه ان شاء الله ډیر زر به اجرا کوم او تاسو نتیجه به ان شاء الله وینئ.
د لوګر د ازری ولسوالی چې پکتیا او ننګرهار سره لګیدلې ده، د پاکستان د قبایلی سیمو سره هم پوله لري. ویل کیږي د افغان حکومت وسوال مخالفین ډیر کله پاکستان ته د ازری لارې تګور تک کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغانستان د ولس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون په کابل کې د جرمني په سفارت کې د ویزې د څانګې په تړل کېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړه او د بهرنیو چارو له وزارت یې وغوښتل چې د دې سفارت د قونسلګرۍ څانګې د بیرته پرانستلو لپاره د له جرمني سره خبرې وکړي. د جرمني سفارت په کابل کې په وروستیو کې په ټانکر بم چاودنه کې ودانۍ ته البته ډېر زیان اوښتی و. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي وای په کابل کې د جرمني د سفارت د ویزې د څانګې تړل کېدل به د دواړو هیوادونو په اړیکو ناوړه اغیز وکړي. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د چهارشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د جرمني هیواد د کار د تعجب وړ بلو او د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتنه وکړه چې دا مسله د ژر له جرمني سره شریکه کړي.
تعجب وړ خبره ده چې دوی خپله دغه د ویزا څانګه تړلې ده. نو د ملک دغه هیله ده د جرمني له هیواد او په ځانګړي ډول د افغانستان له خارجه چارو له وزارت څخه چې له جرمني هیواد سره دغه موضوع په شریکه کې ډېره زر او د حل لارې راوباسي تر څو دغه د افغانانو ستونزې دلته په خپل هیواد کې مرپوه شي.
ښاغلی کټوازی زیاتوي چې زیات افغانان په جرمني کې اوسي او داسې افغانان هم شته چې په جرمني کې د پناه غوښتنې درخواستونه منل سوي او د کابل پر ځای به په بل هیواد کې حقوقي ته ویزې ورکول ستونزې زیاتې کړي. په دې وروستیو کې په کابل کې د جرمني سفارت په خپل ویبسایټ کې لیکلي چې له دې وروسته افغانان کولای سي چې دغه هیواد ویزه د کابل پر ځای په اسلام آباد، دوشنبه، نوی ډیلی او استانبول کې ترلاسه کړي. جرمني دا اقدام وروسته له هغه کوي چې شاوخوا 50 ورځې وړاندې په کابل کې جرمني سفارت ته چیرمه ټانکر بم چاودنې له 150 زیات کسان ووژل او له 400 زیات نور ټپیان کړل او د جرمني د سفارت ودانۍ سخت زیانمنه کړه. هڅه مو وکړه چې د جرمني سفارت د وروستي اقدام په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي انسو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي هیوادونو په سرمشریزه کې تر رسمي کتنې وروسته یو ځل بیا هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. د ترامپ او پوتین دا لیدنه تر اوسه نه وي افشا شوې. دا چې دوی څه ډول لیدلې او ولې تر اوسه دا خبره نه وي افشا شوې، سفیر الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په سپینه ماڼۍ کې چارواکو ویلي چې د جیشل تر غونډې څو ساعته وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین مختصری خبرې کړې دي. په ریپورټونو کې د سپینه ماڼۍ د یو مقام په حواله ویل شوی چې ترامپ او پوتین د جرمني د صدر اعظم په قربتوب د ماښامنۍ پر مهال سره وکتل. د ملي امنیت شورا ویاند مایکل انتون که څه هم نه دی ویلي چې دا خبرې څومره اوږدې شوې، خو وی ویل چې دا لیدنه باید د رسمي ملاقات په سترګه ونه کتل شي. اخو د سپینه ماڼۍ بل مقام ویلي چې د ترامپ او پوتین ترمنځ دویم ځل لیدنه نه ده شوې، بلکې د ماښامنۍ په پای کې لنډې خبرې وکړې. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له پوتین سره د پټې ماښامنۍ په اړه د ده په خبره جعلي خبرونه ناسم دي. هغه ویلي چې د جیشل قدرتونو ټول مشران او ښځې یا خاوندان یې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لخوا دعوت شوي وو او مطبوعات هم پرې پوهېږي. ولسمشر ترامپ په ټویټ کې ویلي چې جعلي خبرونه ورځ تر بلې صداقت پرېږدي. په جرمني کې د نړۍ شل اقتصادي قدرتونو د مشرانو لپاره آن یوه ترتیب شوې ماښامنۍ هم په یو شیطانۍ بدله شوې ده. د رپورټونو له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوتین سره له کوم امریکایي ژباړن پرته خبرې کړي، خو ویل کېږي چې د پوتین شخصي ترجمان په مجلس کې حاضر وو. د یورو ایشیا ګروپ د سیاسي خطر مننې د مشورې ورکولو څانګې مشر آین بریمر ویلي چې له دوو داسې کسانو سره لیدلي چې د ټرمپ او پوتین په پټو خبرو خبر وو. آین بریمر ویلي چې د امریکایي ترجمان نه موجودیت د جی شل په ماښامنۍ کې د نورو مشرانو د تعجب وړ وګرځېد. بریمر دا کار د ملي امنیت د پروتوکول نقص وباله. د سپینې ماڼۍ یو مقام بیا ویلي چې ټرمپ ځکه د روسیې د ولسمشر د ترجمان په واسطه خبرې وکړې چې د روسیې ژباړن نه درلود. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژباړن هغه وخت د هغه خبرې جاپانۍ ته ترجمه کولې چې دای د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه له میرمنې سره ناست و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2014 کال انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د نفوذ د تورونو په خاطر تر جدي تعقیب لاندې دی. ټرمپ او پوتین دواړو دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دغه دویم ځل لیدنې سربیره دوی لومړی ځل د جولای په 8 په جی شل غونډه کې سره مفصلې خبرې هم کړي. د دوو مشرانو خبرې شاوخوا نیم ساعت ته پلان شوی وي، خو له دوو ساعتونو هم واوښتي. ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین د سوریه او اوکراین کړکیچ، امنیت او ټیروریزم او د امریکا په انتخاباتو کې د ماسکو د لاسوهنې د ادعاو په اړه خبرې وکړي.
وړاندې د هم اوري چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ له هغو شپږو افغان نجونو سره کتلی دي چې د روبوت په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی. خو اوس بل اسمه څاروانه واورو چې وایي جاپاني ساینس پوهان څېړنې کوي چې له غوماشو د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي این ای وپیژندله چې ماشو چیچلی وو. څېړونکي وایي چې تر دوو ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي این ای په ماشه کې پیژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له اووه تنو څخه چې په رضاکار ډول یې په ازمویش کې برخه اخیستې وه، وغوښتل چې دوه ډوله ماشې پرېږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشې پرېښودې چې د انسان چیچلي وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این ای د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه و چې د حشرو لخوا د انسان له زبېشل شوي وینې څخه به د انسان ډي این ای معلومی شي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشي له لورې د زبېشل شوي وینې د ډي این ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوې ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این ای ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی همداراز وایي چې دوی ورځې یا اته څلوېښت ساعتونه اعظمي وخت دی او ترسره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیښت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه هملته پاتې شي، د ډي این ای معاینې له لارې مجرم پیژندل کېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
نور ولایتو مسافر خلک چې کوم په پوهنتون کې محصلین دي هم زده کوي. د دې پوهنتون د محصلینو دپاره کومه بدله شه چې راوځي د دولت خوښه هغه دوی ته نه ورکول کېږي، او په یوه مشکل او په بله په دروغ او په څه نورو خبرو باندې د دوی څخه اخیستل کېږي او د نور ژبې وتلېږي.
السلام علیکم، زه ساجد سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار سره سره په تماس کې مروره. دلته موږ غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توجري چلند کېږي، محصلین خپل د حق غوښتنه نه شي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصولې کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنی که دلته یو ماچل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، ټول د یوې کورنۍ غړي په اداره کې ګمارل شوي دي چې ښه مثال یې دلته په هلمند کې د کرهڼې یا زراعت پوهنځي ده. نو دوی ډېریږي چې نه باید نور باسي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوی هم دی رسېږم.
دا ستاسو په پیغامونه خدای وکړي چې مسؤولو چارواکو هم ستاسو غږ اورېدلی. موږ هم کله تل هڅه کوو چې چارواکي پیدا کړو او ستاسو دغه غوښتنو ته ځواب ووایي، خو کله د چارواکو پیدا کول هم ډېر ګران کار وي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، په کابل کې د جرمني سفارت قونسلګرۍ تړل شوې ده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي. په همدې سره رسېږو د خپرونې دوهمې نیمایي ته. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه درته خپرو، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس بیا هم اجمل آن ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهم خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
مکیه د فساد په وړاندې د څارنې ګډه کمیټه چې په تیرو نهه میاشتو کې د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې ستونزې او پرمختګونه ارزولي، وړاندیز کوي چې په دغه اداره کې اساسي او جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دوی هڅې روانې دي څو په کابل ښار کې د برېښنا د پرشاوۍ ستونزه هواره شي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا دغه ستونزه وروسته راغې پیدا شوه چې په دې وروستیو کې د کندوز په کندهاري کلي کې د جګړو له کبله د تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا څو پایې ونړېدي. د افغانستان ولسي جرګې په کابل کې د جرمني په سفارت کې د ویزې د څنګه په تړل کېدو ژور اندېښنه څرګنده کړې، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتي چې پر دې موضوع له جرمني چارواکو سره خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې میاشتې په پیل کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ یوه دویمه لیدنه هم کړې چې تر دې مخکې په اړه څه نه وویل شوي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو د بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د یوې کورنۍ څلور غړي او د هغوی موټر چلوونکي وشلې دي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په یمن کې په هوایي بمباری کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي چې ډېرې د یوې کورنۍ غړي دي.
اوس هم مرزیه احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو ځوانانو لوبډله د آسیا د اتلولۍ د فوټبال په مقدماتي سیالۍ کې نن له عراق سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل پر وخت ماښام په 9:30 د سعودي عربستان په ریاض ښار د فیصل بن فهد لوبغالي کې کیږي. د افغانستان تر درویش کلونو د کم عمر ځوانانو فوټبال لوبډله دوه ورځې مخکې ریاض ته رسېدلې او د مقدماتي سیالۍ په بي ګروپ کې له سعودي عربستان، عراق او بحرین ټیمونو سره لوبیږي. کاظمي وایي چې د فوټبال د درویش کلونو لوبډله د جمعې په ورځ له عربستان او د راتلونکي یک شمې په ورځ له بحرین سره لوب لري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د نړیوال جام د غوربي په سیالیو کې سبا خپل دریمه لوبه له نیپال سره لري. د کرکټ بورډ وایل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د هیواد د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې ملیزیا ته په اتو او په دوهمه سیالۍ کې سنگاپور ته په 2 وکټو سترې ماتې ورکړې. د نړیوال جام د غوراوي په سیالۍ کې به یوازې یوه لوبډله نړیوال جام ته لار پیدا کړي. او د افغانستان د وزن پورته کولو د ځوانانو ملي لوبډله د آسیا د ځوانانو د اتلولۍ په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن نیپال ته روانه شوه. د بدني روزنې د ریاست پاین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه څلور لوبغاړي فروزونکي او دوه سروزونکي ګډون کوي. د آسیا د ځوانانو د اتلولۍ سیالۍ د نیپال په کټمانډو ښار کې د روان میلادي کال د جولای په 13مه پیلېږي او د همدې میاشتې 23مې دوام کوي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په 13.5 ته اوریدلی شي. د سهار له 2 بجو د امریکا د ماښام تر 2 بجو د ازادي راډیو خبرونې په همدې څپو اوریدلی شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هېروئ. او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو ځانګړو پروګرامونو ته ورسیږي، او رازو د هرات د شپګونجونو موضوع ته چې په د روبات په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره متحدو ایالاتونو ته تللی وي او سفر یې هم له لانجو ډاکو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ له دوو نجونو سره کتلی او امریکا ته د هغوی راتګ د ویاړ ځای بللی دی. دغو نجونو تېره ورځ د رابات په نړیوالو سیالیو کې د یوې برخې د سپینو زرو یا نقرې مډال هم ګټلی دی. نور جزئیات به له صفی الله ستانک زیوا ورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ د روبوټیک نړیوالو سیالیو کې برخه واخیسته او ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي. ایوانکا په خاصه توګه هغو نجونو باندې زیات پام وکړ چې له لرې لارې له زیاتو ستونزو سره سره امریکا ته تللې وي. د افغانستان د روبوټیک شپږ کسیز ټیم پرون له سیالۍ مخکې د امریکا له روبوټیک ټیم سره وکتل او په همدې لړ کې ایوانکا ترامپ هم له افغان نجونو سره ولیدل. د ډونالډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ وویل، تاسو اکثر ته چې لرې لار مو وهلي او دلته راغلي یاسته خرغلاست ویم. ایوانکا ترامپ افغان انجونو ته په مسکو ویل چې ویاړي هغوی دلته لزان سره لري. د روبوټیک په نړیوال چیلنج کې افغان انجونو وکړای شول د یوې برخې د سپینو زرو یا نقرې میډال وګټي. هغوی د روبوټیک سیالیو لپاره سخت مزل ووهه. په لومړي سر کې چا د امریکا ویزه هم نه ورکوله، خو وروسته د ولسمشر ډونالډ ترامپ لارښوونه دوی وکولای شول د امریکا ویزه ترلاسه کړي او د سیالۍ له پیل یوازې یو ورځ مخکې امریکا ته ورسیږي. دوی داسې روبوټ جوړ کړی و چې وکولای شي توپونه د هغوی د نارنجي او شین رنگ او سایز په لرلو سره تشخیص کړي. د روبوټیک نړیوالې سیالۍ د امریکا په کوربتوب د سباندې 160 هیوادونو په ګډون ترسره شوې. په افغانستان سربیره د ځینو نورو هیوادونو لکه یمن او جګړه ځپلې سوریې استازیو هم په لومړي سر کې د ویزې ستونزه درلوده چې وروسته حل شوه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلی خبرونه ته ز سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیروس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقو څخه یو حق حق مالکیت کپدې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته استاس محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لګې اجازه راکړي د شری له لحاظه او د شری نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لنډ اشاره وکم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلای دی، د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قران کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولې په مختلفو الفاظ او تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګوري اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. ز پلان ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و اوس نوم له ذهن وته، د تقریبا د شپږ سو شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کړي او د ده میرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې هغه په خوله کې وله، نو د میرمنې لاس هغه کړه چې دا خورما له لاسه وس او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص او استناد باندې حق مالکیت زموږ اساس په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې و. بیا زموږ اساس په ملي وثیقه کې په څلوېښتمه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوال اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی حق مالکیت، او د نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دینه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملی وسیقه په اساس نړیوال اعلامیه په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې حق مالکیت کله ثابتیږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې له ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتیږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کیږي هغه مراحل زه نه غواړم چون برنامه زموږ ستاسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کیږي چې تر هغو پورې وفات نسی. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو حق سلب کیږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو حق د ده نه سلبیږي، ولې حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کیدای چې ستاسو سوال وسي، لکه څنګه چې ما دلته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه د حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه وي. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره کړه. پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي که ښځه وي که ماشوم وي که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه چې لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي، که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، ولی دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ او ستاسې د شریعت له لحاظه او زموږ او ستاسې د دین له لحاظه. مجموعا داسې خو دغه خبر داسې راټوله کړو، هر څوک ماشوم نر ښځه لیونی سپینګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري، او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاتې نسي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت یې چا ته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونه ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ چې الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت ده. لکه چې ما مخکې وویل دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد ونه لري ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق د ښځې دی، چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروز دي، نسب والا دي، عصبیت ورته هغه کیږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ استاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کیږي، چې باید څوک ده ته حقتر نږدېتر او اولادتر دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده، استاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ استاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري مجرد وي، هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دین وروسته، چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی، نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس هغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي، باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه و ته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
سری کسه پولیس وژل شوی دی
تکار وسوستین نه به تکار مریض راغی
آزادی
خزینه پس اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وق د شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو مون د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري
لکه څنګه چې ما مخ اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لسی بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار والا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نمخ کې د مال د تجارت شروع کړي دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولزمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق ته دی خوځه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل او معجل لفظ استعمالیږي چې نه مخې دی ورکی او څه دی وروسته ورکی دا یو غټ حق دی حق دی میراث دی حق دی نفقې په مړه باندې دی ګوره دغه حق حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی بناً ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیاتې په دې حق له باندې او ښځې کوی چې دې حقوقو نه مهمه ګټه چې او د دوی الګو نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی پس په دې اساس د مهر له لحاظه د خوراک له لحاظه د مسکن له لحاظه د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو د حقوق او مالکیت زیات
دی ډېره مننه کوم
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري د ازادي راډیو دا ژوند په شیبو کې خبرونه مو په افغانستان کې د مزګرۍ صنعت تاریخ تغیرات او اوسنی وضعیت ته ځانګړي کړی دا په روانه خبرونه کې به د مزګرۍ صنعت د تاریخ سربېره د مزګرۍ صنعتکارانو له اوسنی او پخوانی وضعیت څخه هم خبر شئ او هم مو د مزګرۍ صنعت پر فولکلوریک ارزښت خبرې کړي د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي
درنو اوریدونکو انسان د خپل ځان هوساینې په خاطر له بیلابیلو توکو څخه کار اخیسته او هم دا چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې انسانانو له اوسپنې سپینو زرو مسو او یو شمیر نورو توکو څخه په خپل وخت بیلابیلې استفادې کړې دي دا چې په نړۍ کې له مسو څخه د استفادې تاریخ څه دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی عبدالرئیس علینی په اړه وایي
مسو خپل تاریخي کردار د بشریت په تاریخ کې ادا کړی دا او دا د سرو زرو نه وروسته کشف سر انسانان په دې باندې قادر شو چې له مسو نه مساکم یا کلک ابزار جوړ کړي او د دې له نورو فلزاتو سره الیاس جوړ کړ اول ځل لپاره نو ځکه د تاریخ د انساني تاریخ په یو مرحله یو پړاو مطلقا د برونزو په نامه یادیږي برونزو دوره ورته ویل کېږي چې څلور زره نه تر شپږ زره قبل میلاد وخت په بر کې نیسي او کله چې بیا اوسپنه پیدا کیږي نو د دې ځای اوسپنې ونیو او ټول ابزار وروسته له هغه نه اوسپنه نه تیارېدل چې هغه له څلور زره نه او زین ما علمی سرچینې دنیم زره کال قبل میلاد خي زین سرور زره کال خي دا کې د شی بشری تاریخ په بیل ابلو د نړۍ په بیل ابلو سیمو کې بیل ابل مرحله ولري.
دی وایي چې د مزګری صنعت په افغانستان کې د سلطان محمود غزنوی د واکمنۍ له وخته دود دی. دغه په خبره چې په هغه وخت کې لمسو څخه د کور ډیر اړین سامانونه لکه دی کاسه، تاشت، کوزه او داسې نور لمسو څخه جوړیدل. د یې د استعمال په اړه وایي
کله چې مس رامنځته شول نو مس د مخکنی ابزار ټول له منځه لاړو. دی مستحکم ابزار بالخصوص قلبه یا د ځمکه کرنه کې زیات رول ادا کړ، تولیداتو سطح لوړه کړه او دا دوره ډیره شګوپانه وه. په غذایي موادو یا لوښو په جوړولو که هم دیدینه کار اخستل محدود سوی دی. خوانی خلق پا دینه پا یدل دینه دیگونه جوڑول خوراکی توکی پا که پخول خوبی اروس تنه پا یدل چه ولی تصمم مانس را وڑی و زیاد خلق رمانز وڑی دی. خواب سمر رمانز تری داسی و حدیثی با دیر تکرار سوی بی او ووس ورو ورو خلق پا دی بانی پوسوی دی. سره لدی چه ملماکاری که درست دا مخ باید او پوخل سی دا قلعی یو قشر با دی جات سی چه داغا دیده مسو سلفایت غطا غزایی توکتا و نرسیگی. خب یا هم که کمزای خراش سوی وی یا خب پوخل سوی نوی نو دا خطرات او سبستا و ترنن پور ادامه لدی.
دی وایي چې مسی لوښو پخوا یو شمېر ستونزې راولاړې کړې وې، خو وروسته یې خلک د استعمال په طریقې پوه شول. دا چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې دغه صنعت ډېر پرمختګ کړی و بیا هم علینی
مس زیات صنعت په هرات کې و، قندهار کې و او غزنی کې و، کابل کې هم و، خو زیاتره مس همدغه ساحې سره نږدې پیدا کیږي. نو کېدای شي دا وجه اسلام نه مخکې د خلکو د دې ځای نه استفاده کړې ده او مس استخراج کړي لوښي ترې جوړ کړي دي. اما نن سبا نور مود مخ په کمېدو ده، یوازې په الکترونیک کې، یوازې په د برق په انتقال کې، برېښنا په انتقال کې ډېر مهم کردار ادا کولی شي. چې هغه خوبیانې هم معلومې دي، ګټې معلومې دي. یو دا چې مس پس له وروسته له سرو زرو او سپینو زرو نه دریم قوي ترین ښه حاجي دی.
مس یوازې دا نه چې لوښي او نور توکي ترې جوړیږي، بلکې په برقي وسایلو کې د برقي اندروبا د جوړېدا لپاره له مسو څخه کار اخیستل کیږي او دا چاره لا هم روانه ده. د علومو اکاډمۍ د موزیم کارکونکي سمیر وایي چې په ټوله نړۍ کې د مسو جوړتو کې شته او پخوانی د ډیزاین لپاره په کورونو کې ساتل کیږي. نوموړی وایي
سرنګه چې ټول تمانومه د مسی لوخي په تاریخ د افغانستان کې لرغونی تاریخ لري، په دې خاطر د مسی لوخي زیاتره په موزیمو کې ساتل کیږي او نمایش ته کیښودل کیږي. چې دلته هم لوښې مسی لوښې مونږ سره په موزیم کې شته چې تاسو سره به یې شریکه کړو. دلته مونږ موزیم کې مسی لوښې لکه دلته چې اوس مونږ وینو د حمام لوښې دي چې پکې تاشت دي او دولچې دي پکې، او د حمام لوښې چې مربوط د حمام کېږي دلته ښي، او نور هم مونږ سره دلته مسی پتنسونه دي، چلام مسی دلته په نورو ویترینو کې دلته مونږ سره شته چې نمونه دغلته ګورو چې ډېر زیات نمونې، ډېر زیات لوښې د مسی مونږ سره شته دلته په موزیم کې.
دی زیاتوي چې له دوی سره په موزیم کې د موجوده لوښو لرغونتوب شاوخوا یو نیم سلو کلونو ته رسیږي، او پخوا د شاهانو په دربارونو کې له دا ډول مسی لوښو څخه استفاده کیده او دا دود بیا تر عوامو هم ورسید. نوموړی زیاتوي
دا د مسی لوښې استفاده کول په سابق کې خلکو ته استفاده کوله او ډېر زیات د استفادې وړ و، خلکو استفاده کوله. سابق کې همدغه مسی لوښې وې، همدغه مسی اشیانو چې خلکو ته استفاده کوله، لکه خپله بارکاس کې کابل کې دلته ډېر زیات خلک دغه مسی لوښې نه استفاده کوي، یا مثال په نورو ولایاتو کې سابق خلکو ټول همدغه مسی لوښو نه استفاده کوله. خصوصا په کابل کې هم، په غزنی کې هم، په هرات کې هم د مسی لوښونه استفاده کړي، او دلته هم په کابل ښار کې یو مشخص بازار د پنوندې کوچی مزګری چې ورته وایي په دا کې د مسی لوښې جوړېدلې او خلکو د مغزی نه پیرودل دغه مسی لوښې اغسل خپل د روزمره ژوند لپاره استفاده کول استعمال کوو.
د کابل ښار د مسګری کوڅې یو دکاندار اسدالله وایي چې د مسګری کوڅه اوس د لرغونی کابل د پخوانی مسګری کوڅې په ډول نه ده. دا چې ولې له غبې واورو
پخوا د دوکانونو او درې سو مسګری دوکانونو او اوس په 15 شپږ دوکان پاتې دي په دې بازار کې. زمون کار داسې و چې دغه مسجد راغلی دغه هر شی دیګونه کاسه نور شیان هر شی جوړیږي دا هفته ولاګان د سوی چلام دا هر شی دغه جوړیږي دا ګیلاسونه جک دوبو زمونږ ابزار کار دا سنگانونه دی رنگ فرنگ سو رنگ نه دی دا چکشونه دی همداس زمونږ وسایل دی چې په دې باندې کورا دی و خارجي اجناسونه راځي المونیم نکل دا پلاستوش دا شیان راځي دا مس څوک نه کوي و دې په خاطر چې دا ډیر لک ګران دی اقتصاد خلق تقاضا نه کوي بس لمده په خاطر زمونږ کار ختم دی. نو
دی وایي چې د مسی دختو او لوخ قیمتونه د حقوقي په وزن پورې اړه لري. یو شمیر مسی لګنونه له 2000 افغانیو نیولې آن تر 6000 پورې پلورل کیږي. د پیښور اوسیدونکو حاجی اعتبار خان بیا وایي چې مسی لوخي اوس یوازې د ډیزاین لپاره کارول کیږي او په عام ژوند کې ترې څوک استفاده نه کوي.
د مسو نه د نن نه یو تقریبا 40 کال مخکې 30 کال مخکې د څومره د خوراک شیان چې د پخلی جام کونډې کاسا تاله کوزا چلمچی یعنی دیګو پورې دا ټول شیان د میسو د اوبو د ساتنو د پاره چاټې یو رقم جوړې وی با هغه د میسو وی دا ټول شیان د میسو دا مس ګران شو دا ارزان شیان چې راوته مس ګران شو. وس دی وخت کې کم د میسو هغه د سولیخ کال مخکې شه یا د 500 کال مخکې شه دا ته چې وسم خرڅې چې هغه وخت سره تا په 1 روپیا یا په 2 روپیا اغستې او هغه نن په 2000 3000 روپیا خرڅېږي. د دې میسو څومره هغه چې انټیک تلاړو وس دینه هغه په خوانه هغه سیستم دا د انټیک سامانونه جوړیږي او تینه هغه د پخلی شیان لاړ انټیک ته ووتل.
د دې په خبره چې اوس هم په کور کې یو شمیر مسین لوخي لري خو دا لوخي یوازې د نمایش او ډیزاین لپاره ایښی دي.
درنو اوریدونکو دا وزموږ د دیونې ژوند په شیبو کې خبرونه د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي p.azadiradio.org او کچیر کواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
Thank you.
ڈنگونا چاہے د